آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1304 نویل مریض کال د وږي اومه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست د 9 سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د ترکیه جمهور رئیس موقتی حکومت منظور کړی دی. په یو امریکایي تنکی ځوان باندې د داعش د ملاتړ په تور د 11 کالو بند سزا راختلې ده. او اوباما بیا کوشش کړی دی چې د ایران سره د زروي موافقې په هکله امریکایي یهودان قانع کړي.
په دې خبرونه کې د موضوعګانې شاملې دي. په اروپا کې د مهاجرو شخړه ورځ په ورځ زیاتېږي. د قندوز په ولایت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه، د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې وروستۍ جګړې، او په سرایلون کې د ایبولا پر ضد په مبارزه کې کامیابي. لومړی له طاهر اڅکزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هغه موقتی حکومت منظور کړی دی چې د اول ځل لپاره د کوردانو طرفدار ګوند ته په کابینه کې چوکۍ ورکوي. په دې کابینه کې به چې د صدر اعظم احمد داوودوغلو لخوا جوړیږي، علي حیدر کونچا د اروپایي اتحاد د چارو د وزیر، او مسلم د دوغان به د انکشاف او پراختیا د وزیر په توګه وټاکل شي. دغه دواړه کسان د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند لخوا پارلمان ته انتخاب شوي وو. سرپرست حکومت به تر پارلمان انتخاباتو پورې چې تر وخت مخکې د نومبر په لومړۍ نیټه به اوسې کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د ویرجینیا په ایالت کې پرون د جمعې په ورځ په یوه تنکي ځوان باندې له دې کبله د 11 کالو بند سزا راختلې ده چې غوښتل یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مادي مرستې ورسوي او نورې منابع ورته برابرې کړي. د امریکا د عدلیه وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې 19 کلن علي شکری امین یو ځوان امریکایی دی چې د ټولنیزو رسنیو څخه د دې لپاره استفاده کوله چې د داعش سره مرسته وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي دی چې د هغه د بند د مودې د پوره کېدو څخه وروسته به هغه په خپل ټول عمر کې تر څارنې او نظارت لاندې وي او انټرنیټ به یې کنټرولیږي. امریکایي څارنوالي دینا بوینت وویل چې دا سزا دا څرګندوي چې هغوی چې د داعش د ډلې سره د ملاتړ لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي په هماغه ډول به تر قانوني تعقیب او څارنې لاندې وي لکه هغوی چې بهر ته سفرونه کوي او په وسلو سره د داعش ملاتړ او ملګرتیا کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د ایران سره زروي موافقه به په تهران باندې د اټومي بم د جوړولو ټولې لارې بندې کړي. هغه دا وینا په امریکا کې د یهودانو د ټولنې د اندېښنو د لیرې کولو لپاره وکړه. ښاغلی اوباما د هغې ویبپاڼې په بحثونو کې برخه واخیسته چې د یهودانو د دوو سازمانونو لخوا ترتیب شوي دي، او هغوی د اسرائیلو د صدراعظم بنجامین نتانیاهو او د امریکا د انرژي د وزیر ارنس مونیس سره هم عیني بحثونه کړي دي. ښاغلی اوباما وویل چې موږ د 2 میاشتو را په دې خوا د اسرائیلو د حکومت سره په خبرو اخته یو چې امنیتي همکاري زیاته کړو، استخبارات قوي کړو، او په سیمه کې د ایراني ګوډاګیانو مقابله وکړو. څارونکي وایي چې د سوریې جنگ اسرائیل ته مخ په زیاتېدونکي ګواښ دی. خبریال هیدر مرداک په دې اړه د قاهرې څخه یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه دلته تاسو ته اورول کیږي.
كمان فالتوصل لاتفاق مع الغرب ترى فيه اسرائيل تعزيز للقوه الايرانيه في مواجهه اسرائيل، وبالتالي عندما ستقوى
القاهره قد سياسي او استراتيجي مطالعات والفاره د الاحرام په مرکز کې چېرون کې کامل عبد الله واي اسرائيل د هغه څل لپاره تیرېني سي چې پښګوي کېږي د سوریه سره د خپل سرحد نو تستر غوخ مخامخ ده. په داسې حال کې چې ایران باندې د خپل د اټومي پروګرام د محدودول په بدل کې اقتصادي اقتصادي بندیزونه لري کیږي. ایران په سوریه کې د اسرایلو د اوږدې مودې د رقیبانو ملاتړ کوي چې هغه د جمهور رئیس بشار الاسد پاوز او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډله ده. مګر سیاسي څارونکي لبیب کمهاوي چې دفتر یې په اردن کې دی وای د اسلامي دولت د ډلې یا داعش او د القاعده پورې د تړلې النصر جبهې په شان افراطي ډلې د دغو رقیبانو په نسبت اسرائیلو ته ستر ګواښ دی چې په نسبي توګه یې د اوږدې مودې لپاره سوله ټینګه کړې ده.
راپورټ مو واورید. خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا اردو ویل دی چې د اسلامي دولت لړډلې یا داعش یو غړي چې تلویزیونی غلاوې کولې او خلک استخدامول، د دې اونۍ په سر کې په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې وژل شوی دی. د هغه نوم د امریکا د لیست په سر کې شامل و. د امریکا د مرکزي قومندانۍ نتاق ډګروال پیټ رایډر ویل دی چې هغه جنید حسین نومېده او د برتانیې تبعه و او د اګست په 24مه د سوریه په رقا کې وژل شوی دی. رایډ وویل
This individual is very dangerous. He had significant technical skills and he had expressed a strong desire to kill Americans and recruit others to kill Americans.
دغه سړی ډیر خطرناک و. هغه خاص مهارتونه درلودل او هغه د امریکایانو د وژلو زیات هیلمن و او نور خلک هم د دې لپاره استخدامول چې امریکایان ووژني. پنټاګان ویل چې کوردی جنګیالیو د شمالي عراق کلی د اسلامي دولت له ډلې یا داعش څخه په بریالي توګه پاک او آزاد کړی دي. د اسلامي دولت د جګړه مارانو څخه د څه د پاسه 200 مربع کیلومتر مځکی په نیولو کې د کوردی قواو سره چې په پیشمرګه مشهور دي د ائتلاف هوایي حملو مرسته وکړه او دغه جګړه ماران د اوو کلو څخه پسې واخیستل. په هغه ویډیو کې چې پرون د جمعې فورس د پینټاګان لخوا خبره شوې، شوډل شوې دي چې د امریکا یوې هوایي حملې د داعش یو زغره لرونکي موټر تباه کړی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل دی چې د هغه خبر په اوریدو سره سخت ویریدلې او مایوس شوی دی چې وایي د یو او یاتنو مهاجرینو مړي هنګری ته نږدې په اوتریش کې د یوې لوی لارې په اوږدو کې په یو لارې کې پیدا شوی دی. په دې اړه به مفصل رپورت خبرونه وروسته واوري او خبرونه په همدې ځای ختم شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د ملګرو ملتونو د مهاجرو الی کمشنری یا یونیسیار رپورت ورکوي چې هر ورځ د هغو مهاجرو زیات شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د ډېرې بد ورځې نه کوښښ کوي چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره ځانونه اروپا ته ورسوي. خبریال لیسا شلاین له جنیونا رپورت را لېږلی دی چې دا د زه سلیمان شاه بای تاسو ته در واورم. د ملګرو ملتونو د مهاجرو الی کمشنری وای چې سکال منځنی ختیز، آسیا او افریقایي ملکونو سلو زرو کسانو د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لاره اروپا ته ځانونه رسولي دي او دا شمیر د 2014 میلادي کال په تناسب له حده لوړ دی. پروس کال 2009 کسان اروپا ته را رسیدلي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو الی کمشنری چې مرکزی دفترونه په جنیو کې دي په خپل تازه رپورت کې وای چې 2500 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي او ځینې لا درک دي. په جنیو کې د یونیسیار وایاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا غږ ته وویل چې په دغو 2500 کسانو کې هغه مهاجرین نه دي شامل چې د پنجشنبې په ورځې کښتۍ د لیبیا له ساحل نه لرې په سمندر کې ډوبه شوه. میرمن فلیمنګ ویل چې د مړو شمیر په دقیق ډول نه دی تصدیق شوی. هغه ویل ژوندي بچشوي کسان یو روغتون ته رسول شوي دي او د مطبوعاتي رپورټونو له مخې شمیر سلو ته رسیږي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو دفتر کوښښ کوي چې له ساحلي ساتونکو سره تماس ونیسي او د مړو او ورکو شوو کسانو شمیر معلوم کړي، خو زموږ د لومړیو معلوماتو له مخې ګمان کیږي د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 200 کسان ورک شوي. میرمن فلیمنگ ویل چې د لیبیا له ساحل سره څیرمه د چهارشنبې په ورځ په یوې بلې غمناکې پیښې کې د یوې قاچاقي کښتۍ د لندنۍ برخه نه د 150 کسانو مړي موندل شوي دي. په اغلب ګمان دغه کسان د نفس‌تنګۍ له امله مړ شوي دي. فلیمنګ د هغو کسانو له قوله چې ژوندي ژغورل شوي دي وویل چې قاچاقبرانو د کښتۍ پورتنۍ برخې ته د تازه هوا د تنفس کولو اجازه هغو کسانو ته ورکوله چې پیسې به یې ورکړي. نورو ته اجازه نه وه چې په اسمان کې ژوندي
ژغورل شوي دي.
د عبدل په نوم یو 25 کلن سوډاني ځوان چې ژوندی ژغورل شوی و زموږ د دفتر کارکوونکو ته وویل موږ نه غوښتل چې د کښتۍ په لاندنۍ برخه کې کینو خو قاچاقباران وهلو او په زور او جبر یې مجبور کړو چې لاندې کوچو. هوا بالکل نه وه او موږ تنفس نه شو کولی. کوښښ مو کوو چې د کښتۍ د کوچنیو سوریو له لارې هوا تنفس کو خو ځینې کسان چې ډرېدل کښتۍ به چپه شي ونه خوځېدل او قاچاقبارانو موږ هم وهلو او په زور یې بېرته کینولو. فلیمنګ ویل کوم کسان چې په قاچاقي لارو اروپا ته راځي په خاصه توګه هغه کسان چې د سمندر په خطرناکه لاره راځي د تازه هوا تنفس کول هم ورته په لوړ قیمت تمامېږي. یو عراقي جراح راته وویل چې ما قاچاقبرانو ته دې لپاره 3000 یورو ورکړې چې ما او زما ښځه او ماشوم پریږدي چې د کښتۍ په پورتنۍ برخه کې سفر وکړو. کوم کسان چې زیاتره یې د افریقایي هیوادونو اتباع دي پیسې نه لري په زور کې نه وي او بیا ورته اجازه نه ورکوي چې د باندې راووزي او هوا تنفس کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري دلته د ماخام 8:14 دقیقې دي. د قندوز په ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د روږده شوو کسانو شمیر اوس 10000 پورې رسیږي او عام خلک دا شکایت کوي چې هغوی له معتادینو نه په عذاب دي. پام وکړئ په سیمه کې زمونږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
یو شمیر ځوانان او په عمر پاخه خلک چې په هیروین موته شوي اوس د قندوز ښار په هدیرو او هغو ځایونو کې شپه ورځ پراته وي چې کثافات پکې راټول دي. څو کاله پخوا د قندوز په ښار کې داسې معتادین نه لیدل کېدل چې په لارو او یا هم په ناپاکو ځایونو کې به پراته وو. خو له تیرو دوو کالو را په دې خوا د مولوی سراج الدین د لیسې تر څنګ هدیره د معتادینو په کلي بدل شوي. یو شمیر معتادین چې لا هم یو څه کاروبار کولی شي یوازې د مخدره موادو د استعمال په خاطر د دغو نورو معتادینو خواته ورځي چې په هدیره کې له پلاستیکونو او څادرونو د ځانونو لپاره سوري جوړ کړي. د چل دختران تاریخي غونډۍ چې د ښار په یوه څنډه کې موقعیت لري د معتادینو د اوسېدو ځای دی. دغلته په لسګونو ځوانان ځوړن سر ناست دي او زنګیږي. دوی پر مخدره موادو د معتاد کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. د پوخ عمر یو معتاد چې یوازې د هیروینو د استعمال لپاره راغلی وایي چې که په ښار او بازار کې په آزاده توګه هیروین ونه پلورل شي دوی به یې لکمه پیدا کړي. هغه وایي په دغه مشکل کې راګیر دی. په هیروین وخته شوی که قاچاق پلورونکي له ولایت ورک شي او دوی یې پیدا نشي کړی په دې حال به نه وي. دولتي چارواکي نه غواړي چې د هیروینو خرڅلاو بند شي. هغه وایي چې د هیروینو لپاره پیسې له مختلفو لارو پیدا کوي. کله کله سوال ټولوي او که مزدوري ورته پیدا شي مزدوري کوي. د هیروینو لپاره پیسې په سوال کولو پیدا کوي مزدوري کوي خو هر رقم چې کوي د هیروینو لپاره پیسې پیدا کوي. د قندوز د ښار اوسیدونکي قسیم وایي چې دوی د معتادینو له لاسه له ستونزو سره مخ دي. هغه وایي که د ورځې لخوا یې هم د کورونو دروازه پرانیستلې پاتې شي معتادین ترې غلا کوي. معتادین د شپې د ښار په منځ کې خلک دروي او له جیبونو یې پیسې اخلي او له کورونو هم غلاګانې کوي. د چل دختران تاریخي سیمه کې په سلګونو معتادین پراته وي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي امین الله وایي چې دوی د معتادینو له لاسه تر پوزې رسیدلي. له معتادینو ډېر په عذاب دي. که د کور دروازه خلاصه وي او په کور کې څه ولیدل ننوځي او یو شی له ځانه سره وړي. په قندوز کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي په دغه ولایت کې 10000 معتادین تخمین شوي دي چې د دوی د ریاست لخوا ورته په قلعه زال او د قندوز په ښار کې د اعتیاد د پریښودو په خاطر روغتونونه هم جوړ شوي. هغه وای چې قندوز کې هیروئین نه کرل کیږي خو رس تر بلې د معتادینو شمیر زیاتیږي. د قندوز د امنیه قماندانۍ وایند سی سرور حسیني بیا وای چې خلک باید له پولیسو سره لاس یو کړی او په پټه د هیروئینو پلورن کې ورته پنه ښه کړی. خو عام خلک بیا وای چې دولت به څه تضمین ورکړي چې دوی د هیروئینو پرچون پلورن کې ورپګوته کړی او دوی ته دښمنی ونه کتل شي. امین الله وای چې یو شمیر پولیس او ځینی نور دولتي کسان له هغو کسانو سره شریک دی او یا هم ترې یو اندازه پیسې اخلي چې په خار کې په پټه هیروئین پلوري. خو د پولیسو ویان حسیني بیا د خلکو دغه ادعا ردوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شاش مدد پلا دانو دم
د امریکا غږ واشنگتن دی د ماخستان 8:25 دی. د جمعې په ورځ پاکستانی او هندي عسکرو د کشمیر د جنجالي کرښې په اوږدو کې یو په بل باندې ډزې کړې دي. نهه کسان وژل شوي دي خو سمدستي معلومه نه شوه چې کوم لوري ډزې پیل کړې وې. دواړو خواوو ډزو د شروع کولو ملامتیا یو د بل په غاړه غورځولې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
چارواکي وایي د هند او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې چې په محلي وخت نن د جمعې په ورځ شوي لږ تر لږه 9 ملکیان پکې وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو کلیوال چې کور یې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې وران شوی خبریالانو ته یې هغه ګولۍ وښودلې چې د هغه په کاله لګېدلې دي. وګورئ د هغه توغندی دی چې د پاکستاني عسکر لخوا زموږ په کورونو وار شوی. زه په کوټې کې ناستوم چې دا توغندی دلته ولګېده. نورې ګولۍ هم دلته لګېدلې دي چې تاسو کولی شئ زما د دروازې په مخه کې وګورئ. دواړه ډلې وایي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې نیمه شپه برنهاقه د خلکو په کورونو د هاوان توغندي وار شوي دي. د پاکستان پاوس په اعلامې کې ویلي دي چې د سیالکوټ په ښار کې د هندي عسکرو په توغندیو کې شپږ ملکیان وژل شوي او شپږ څلوېښت ژوبل شوي دي چې 22 یې مېرمنې دي. په اعلامې کې همدارنګه ویل شوي چې ډېر زیان د بجراګړۍ او ګنګانپور خلکو ته اوښتی دی. یو پاکستانی عسکر چې په ډزو کې یې مخ ژوبل شوی داسې وایي. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې ډزې کېږي خو نن چې ډزې وشوې زه په خپلې پوستې کې ناست وم. یو توغندی هلته راولوید او زه یې ژوبل کړم. په پاکستاني تلویزیونونو کې د هغو کلیوالو عکسونه او ویډیوګانې ښودل کېږي چې ظاهرا د هندي عسکرو په بمباریو کې وران شوي دي. خو بل پلو بیا د هند د سرحدي ځواکونو یو جوګپړی قمندان درمندرا پارک وایي چې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې درې هندي ملکیان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دی وایي چې نیمه شپه پاکستاني عسکرو د هغوی په پوستو او د خلکو په کورونو ډزې کړې دي. په سیمه کې یو هندای چارواکی سیمراد دیم سنگ وای چې د پاکستاني اسکرو توغندی د جمو د خار نه 15 کیلومتره لري په جنوب لیدیس کې د خلکو په کورونو لګیدلې. اوس ډزې بندې شوې دي. د دوه کسانو مړینې تایید شوې او ولس ټپیان شوې دي. موږ له هم لګیا یو په سیمه کې د خلکو سره کار کوو او د هغوی نه موږ غوښتي دي چې د خپلو کورونو نه دې بیرون نه راوځي. د کشمیر د جنجال پر سر د اختلاف لواجه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو خبرې هم چې تمه کېده ډېر زروشي فسخه شوې دي. همدا وجه ده چې د هغوی ترمنځ نښتو هم زور اخیستی. د 2003 کال را په دې خوا هندي او پاکستانی سرحدي ځواکونو په یو بل ډزې نه کولې، خو په دې تیرو څو میاشتو کې ډزو یو ځل بیا زور اخیستی. نه کسان د همدې روانې میاشتې په پیل کې هم په ډزو کې ووژل شول. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې سیمه ده، خو دواړه یې د ټول ملکیت ادعا کوي. هند په پاکستان تور لګوي چې هغو یاغیانو ته وسلې او روزنه ورکوي چې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره د هند سره جګړه کوي او یا غواړي چې د پاکستان سره د یو ځای شي، خو پاکستان بیا د تورونه نه مني. د کشمیر پر سر په جګړو او تشدد کې تر اوسه شاوخوا 6000 وطن وژل شوي دي او 2 ځله د هند او پاکستان ترمنځ غټې جګړې هم د کشمیر پر سر شوي دي.
زمنګ همکار اشرف الله رحمزي رپورټ مو اوریدل. د نن ورځې لپاره د هوا حالات: نن د دوشنبه په ورځ د کابل او افغانستان د څنورو کلونو موسم د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1 درجې، سانتیګراد جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10.1 درجې، سانتیګراد اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 20.2 درجې، مهترلام د تودوخې لوړه درجه 20.2 درجې، کندهار د تودوخې لوړه درجه 26.6 درجې، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10.4 درجې، هرات د تودوخې لوړه درجه 10.1 درجې، غزنی د تودوخې لوړه درجه 9.2 درجې، خوست د تودوخې لوړه درجه 10.1 درجې، په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 20.6 درجې سانتیګراد اټکل شوې ده او په پیښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 6.3 درجې سانتیګراد او 15.5 درجې اټکل شوې ده. په کوټه کې تودوخې لوړه درجه 10.4 درجې سانتیګراد اټکل شوې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه په سانتیګراد په حساب 10.6 درجې اټکل شوې ده.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ډیر محترم اوریدونکو، د خبرونه په پای کې د دې سات خبرونو ته ځل بیا اساس پام راړو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان یو موقتی حکومت منظور کړی دی چې د اول ځل لپاره د کردانو طرفدار ګوند غړي هم په کابینه کې شاملېږي. په نوې کابینه کې به چې د صدر اعظم احمد داود اوغلو لخوا جوړیږي، علي حیدر کونچا د اروپایي اتحاد د چارو وزیر او مسلم دوغان به د انکشاف او پراختیا وزیر په توګه وټاکل شي. دواړه کردان دي او د ترکیې د پارلمان غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ورجینیا په ایالت کې پرون د جمعې په ورځ په یو ځوان باندې له دې کابله د یو لس کلونو د بند سزا ختلې چې چارواکي وایي غوښتلې د اسلامي دولت یا داعش ته مالی مرستې ورسوي او نورې منابع هم ورسره برابر کړي. د امریکا د عدلي وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې ولس کلن علي شکری امین هغه امریکایي ځوان دی چې د ټولنیزو رسنیو نه په استفاده باندې د داعش سره مرسته کوله. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د ایران سره زړې موافقه به په تهران باندې د اتمي بم د جوړولو ټول لارې چارې بندې کړي. هغه دغه وینا د جمعې پر ورځ په امریکا کې د یهودیانو د ټولنې د اندېښنو د رفع کولو په خاطر وکړه. خاغلی اوباما د یوې ویبپاڼې په بحثونو کې برخه واخیسته چې د یهودانو د دو سازمانونو لخوا ترتیب شوی، د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونز هم په دغه ویبپاڼه کې په مباحثه کې ګډون کړی و. د امریکا پوځ وایي چې د اسلامي دولت یا داعش یو غړی چې تلویزیوني غلای کولې او خلک یې استخدامول، د دې ونې په سر کې په سوریه کې د متحده ایالاتو د هوایی پوز په حملو کې وژل شوی دی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو نطاق ډګروال پیټر رایډر ویل چې دغه سړی جنید حسین نومېده او د برېتانیې تبع و. د هغه په وینا نوموړی د اګست په 24مه د سوریې د راقا په ښار کې په هوایي حمله کې وژل شو. پینټاګان وایي چې کوردي وسلوالو د شمالي عراق څو کلي د اسلامي دولت یا داعش نه په بریالیتوب نیولې دي. او په داسې حال کې چې په اروپا کې د مهاجرو ستونزه ورځ پر ورځ باندې زیاتیږي، په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د جمعې پر ورځ باندې د اتریش چارواکو د چرګانو د یوه ټرک نه د یو ویشت مهاجرو مړي راوویستل. دغه کسان زیاتره د افغانستان، پاکستان، سوری او عراق او پاکستان اتباع دي چې په خپلو هېوادونو کې جګړو او روانو سیاسي بیا امنیتي په وجه باندې اروپا ته مخه کړې ده. په عین وخت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم وای چې د وروستیو ارقامو له مخې تر اوسه پورې 2016 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.